د مشال د مرکه د مرکه تاسو لپاره زمونږه خبريال خدای نور ناصر تیار کړی دا چې پکې به در سره تخپل میلما پیژندګلو او دا خبري شریکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدر من رودن کوخ د نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټه تاسو په خدمت کې په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلی پښتونخوا جنوبی پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال له بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب تر ټولو لمه خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرچ له نورو میلمنو سره کول تاسو سره یم له هغه پښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په حقله لومړی راته وایست کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سي پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر سن 1978 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبوی اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدائی تعلیم د کلی له سکول له کلاس فلا څخه او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیست کې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج لسم پوری په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټه ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پوری تر ایم اے پوری ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی پاو کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سوی ناروغ سوی او وفات سو نو د هغه مصر پګړۍ شوه. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات وو نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سو ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان را وغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح ته ورکوم چونکې د دو عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وسي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسجد به درته پاتې سو هغه مو نه کړم کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړي زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کم زما په خواني استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاسو مقدر کو تراسه د اگزام ورک بهرحال زه د په ولسی کارو کې انګیج سوم خته سوم چې هغه بیا مرز پات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړی درته وړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره وو؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کالو او بیا تقریبا زه یو 3 کال د غسکشن استم مطلب هغه کومي روغ جوړ خو مکولې گیم کوله لیکن سیاست زخلیرو که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې زمانه کې ز اولار ډی اس اف سره تنظیم کوم بیا د غبط بیا ما د پریشو درې کاله ما د تجربه کوله د دروغ جوړې د کوم مشرانو سره ناس کوله او په 1990 کې چې ډیر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټیوم خپل پارټي جوړ کړی دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټي ته راشي. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو افغانستان حالت ډېر سخت خراب وو او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېر زیات ستونزې زیاتې وې. نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست خپل توان خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم کاغه د قبایلیت لاره دي که د جمهوریت لاره دي نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپی کیږي. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټپیو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی زما ور نیکو دل خان شهید سره ته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې نو هغه وخت قائد اعظم راغی د ته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکی هغه د برټش بلوچستان سي ورته وایي چې پاک مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وي، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلا ته هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو، یا به ما او تا سره یو ځای شو جلاب سټریټ جوړ کو، یا به لکندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل هغه ځخه اوټ د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وو. رد عمل دا وو چې زموږ سره چې نواب بنګل خان جوګزی شهید کړی وي، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایق پراته دي، د دې ریئکشن په وجه هغه راولاړ شو هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کړو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولنګان باندې ګرځېدو. نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلی پر پولنګ باندې. نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، چې نور تاوانونه نور پولنګان ته نشي لاړ. نو زه چې ورغم نو هغه حمله وکړه، پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي، زما حیثیت دې نه دی چې خلبه بد سره کوي او خلبه سره وزنی. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما دا هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاج راسم. نو بیا چې زه واپس له علاج راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس هم زما مخه ده چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغ جوړې کوم. نو اوله به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن د هغه لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
صحیح. او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ، اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي، د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی د انسانانو آبادی زیاتېږي، هغونکې په مسایل زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلق ورس پورس کموشي، که څه هم مسائل زیاتېږي لیکن د جرګو خلق ورس پورس کموشي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي، یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي. کې زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شاته تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي، او خالص ما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ما ته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د میځي مسله راواخې، لکه اوس د میځي اډې مسله راواخې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري، کنه
هر کور کور بدې شته، په موسی خېل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته، داسې کور ته زه ورغلی یم. اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږه به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډیرو کې تر ډیر حد کامیاب شوی یم، لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړي دي د دې سیمې لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي د هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوې چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکښل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره و، تاسو دا ټریک وکې شي وه. دوم پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیست، دغه ته به تاسو څه وایست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کړه؟
اول به زه د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو څه کوم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی، دا بالکل بند وو، او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرد وتلې وه، او د پوسپینه دغه ولیانې په آسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه لا اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولې اړوم چې دا به براډویج کېږي دلته به غټ لین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به نو بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې بلوړه خیمه ودروله. بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنام سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې شپېته کیلومیټر لاین غلاسو دا شپېته کیلومیټر لاین سی غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلی د ته دا لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا به کول. بیا دغه علاقې ایس ایچ اوز یا هغه علاقې چې د پولیس د لیویس په ایریا کې وې تحصیلداران ڈی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو پنځه به پیسې ځي واخیستې خلاص به کړل. نو کم رفتار چې را روان وي را روان د دې پټلۍ د کښلو غه که یو دوه درې کاله نور پاتې سو نو به شی پاتن وو. بل خوا ته زه د دې کمیټۍ د په سینټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټۍ ممبر ولم چې په هغه کې روډونه او د ریلوې دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوې کم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کاوی چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کار اولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دا راغلی وو اویس غنی دلته گورنر وو په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو موږ خو دام یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو. اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فائدہ خو نه اوس نو زره ولاړ سم په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا بې غلوړي یا بې ریلوې ډپارټمنټ په زور اخلي. نو ما دوی سره یو سودا وکړه دا ورسره وکړم ما ورته زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوب پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکې د ژوب روډ حالت ډېر خراب و. تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس څخه به ته وګرځېدې تر ژوب پورې به اته ګنټې سفر و. خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکې هم دا ریلوی لاین ضایع کېږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږي پرچته ږدي او د ګاډر کار ځای اخلي بل کار ځای اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه. نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي. نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویل چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول کوم روډ به هغه کانټریکټر به زه در شیم هغه کانټریکټر به چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو. نو ما ودوی ته دا اجازه ورکستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د ټریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابي وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعہ لای کزما د پرمیشن په ذریعہ خدا کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټجیک ډیپت پنځم صبح فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده. زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې دار څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دونه کم عقل وی څوک په داسې چې هغه په فیوچر کې یو ښه خوب ویني د خپل کام دپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دا هر شی دا وي د محمود خان منګه حیثیت او زه د رولړو او د دې خنده کار ده خو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خولې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطي کوو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راولارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسي ځکه زه لږ وخت غس تللی نه مسا خندک ما تللی نه دی خو پر نت باندې کله کله زه ګورم د کې دا نقصانونه اوسو چې زموږ ځینې کلي وا خواته دي ځکه ودې خواته غریبان پاتې شوي دي
جماعت خواته کلی دې خواته
جماعت ودې خلته ډېر تکلیف او دا خندک یو ارزي خندک دی دا کې به د باران اوبه تویږي دا به یو منده جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به ګر سره ګډوډ شي پښتا د پیسو تر ایستلو د غلا یو طریقه وه دا دوی خپل سره جوړ کړي ده دا پښتانه په کار دی چې کور کمانډر زخ وسي له چا زخ وسي او فوج هر کله موږ ته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم نه دي لار چا ده دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخ ته بل څوک اچولی وو زه به ګر ژوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ژوند تر
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پیښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش وو په لسانی کرکه پیدا کړي د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پیښو مخنیوي وسي چې پښتانه نور اونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلنا دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اور ته سیدی ځان اچي خونو لوړ په مخه خستې دی در بدري په مخه خستې دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د بلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خونو لوړ مجبوري په مخه خستې اوس نو دغه روټ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدي د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې له پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اغوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو باندې خلنه بچوږي زره ولر سومه اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې دا پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټ نه خبر بهرال دا پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکه ددا اس پر شاه باندې ټوپ وای ددا څوې ول ز ټیک وای ول ول ټیک وای مور تول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټیو لپشینه زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خواروځي سکوټ ته راځي په دې پښتانه
ته زه پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مجو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر شي ک دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو به یو په ځین کې داش دی خو زه خوم پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دې اوسم زما په پښو کې دا پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زه دا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمل خان او پنجاب او پلانتا پر دې لار باندې د رو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زه کوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زیاده پر
اے وخت بیر تر شاه اے وخت بیر تر شاه یو افغان موزیګر یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چنن پوتن اوکری داس زوان موسیقی پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی راپورته چې بیرغ د آزادۍ کړي په هیواد بیا داسی او بادشاہ لکا مانو سی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خانو سی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغانو سی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خانو سی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خانو سی گوا انگریز بیا سادار نوی یو داس لوی غازی یو داس لوی غازی میر زمان خان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا منت وطن کے افغان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا